پایان این مجله خبری. اکرام الله اکرام همکارم با مطالب تازه به استودیو آمده. اکرام صاحب میربانی
دیر ازیت مننه. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو ستړي مشي دا یو ساته خبرونه ز اکرام الله اکرام درامین کاکړ په تخنیکی مرسته پر مخ وړم. په خبرونه کې مو بیلابل مطالب راټول کړي دي او چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د نویو غړیو ګمارنه تر 15 ورځو پورې ځنډولې ده. نور مطالب هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه. نام د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د کورونا وایرس 13 نورې مثبت پیښې حساب شي. په دې سره په دې هیواد کې د پیښو شمیر 308 پیټو ته رسیدلی دی. د تورخم لار د هغه افغانانو پر مخ پرانستل شوې ده چې په پاکستان کې بند پاتې وو او پاکستان ویلی دی هغه 40,000 کسان قرنطین کړي چې د مارچ 13 تر 12 د تبلیغیانو په اجتماع یا غونډه کې برخه اخیستې وه. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د کورونا وایرس د 13 نورو مثبتو پیښو په سپتیدو سره په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې 308 پیټو ته ورسېدي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایاند وحیدالله معیار نن رسنیو ته په استولي او پیغام کې ویلي چې وروستۍ مثبتې پیښې په هرات، کابل، نیمروز، کندوز، فاریاب او دایکندي کې ثبت شوي دي. بلخوا راپورونه وایي چې په افغانستان کې په کورونا وایرس لومړنی اخته شوی ډاکټر هم مړ شوی. که څه هم د عامې روغتیا وزارت لا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي، خو راپورونه وایي چې ډاکټر حنیف الله د فامیلی طب متخصص او په افغانستان کې د کورونا وایرس سره د مبارزې د ملي اتحاد غړی و چې د کورونا د ناروغۍ له امله مړ شوی. په دې سره په دې هیواد کې د دغه وایرس له امله د مړو شویو شمیر 8 کسانو ته رسیدلی دی. نن د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو پر مخ پرانستل کیږي. که څه هم د تورخم لار څو شېبې وړاندې د حق افغانانو پر مخ باندې پرانستل شوې ده چې په پاکستان کې بند پاتې و، خو د سپین بولدک په اړه لا تر دې دمه معلومات نشته. پاکستان د مارچ په 14مه تورخم او د مارچ په لومړۍ سپین بولدک چمن لارې د افغانانو د تګ راتګ لپاره بندې کړې، چې له امله یې په دواړو سیمو کې زرګونه افغانان بې برخلیک او ایسار پاتې شول. د لارو د بندښت اصلي علت د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوی یاد شوی. تازه د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ویلي چې د تورخم له لارې ټول راتلونکي مسافر به له 14 تر 21 ورځو پورې په تورخم کې قرنطین شي او هیڅوک ترې مستثنا نه دي.
زما هیله د ټولو افغانانو نه چې وسته کېږي مو دې ته ضرورت نه شوی. موږ هم تکلیف مو جوړوي، ځان ته مو جوړوي. موږ پرېږدو چې خپل هغه صحیح سکرینینګ وکړو. ډاکټرانو هلته ټیمونه موظف شوي دي، هغوی خپل تدابیر لري. د ښځو دپاره جدا ځای، د نارینهو دپاره جدا ځای، چونکې ډېر مریضان دي هغوی دپاره جدا ځای په نظر کې نیول شوی دی. هغه ټول امکانات چې زموږ په لاس کې وو دا موږ یعنې برابر کړل. او
د ننګرهار والي د دغه ولایت له ولسونو مننه کړې چې د قرنطین لپاره د ځای په جوړولو کې له دولت سره همکاري کړې ده. په دې اړه به نور جزئیات د خبرونې په اوږدو کې واورئ. امریکا د بین الافغانی خبرو لپاره د افغان حکومت له لوري د ټول شمول پلاوی د نړیوال ټولنې ملاتړ ستایلی. د متحدو ایالاتونو چارواکو مخکې تر دې هم د افغان حکومت له لوري د ټیم له اعلان هرکلی کړی. تازه 13 ورځ ناوخته د جنوبي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال ایلس ویلز په خپل ټویټر لیکلی چې د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت له لوري د یو ټول شمول پلاوی له اعلانه د نړیوال ټولنې د پراخ ملاتړ هرکلی کوي. هغې زیاته کړې چې ناټو، اروپایي ټولنه، د اسلامي همکاري او سازمان، جرمني، هند، ازبکستان، پاکستان او نورو ټولو له دې مهم اقدام د ملاتړ غږ پورته کړی. د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته د بین الافغانی خبرو لپاره د یو ټول شموله ټیم اعلان شي. عبدالله عبدالله هم منلی، ظاهرا د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله د سلا یوازینۍ بیلګه ده. د افغان حکومت د حمل په نامه له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د 20 کسانو نمونه اعلان کړل چې مشري محمد معصوم ستانکزي ته ورکړل شوې ده. ازادي راډیو نه خبرونه ته دوام ورکوه. د همسو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي هغه 40,000 کسان قرنطین کړي چې د مارچ 13 تر 12 د تبلیغیانو په اجتماع یا غونډه کې برخه اخیستې وه. چارواکي وایي په لسګونه زره نور هغو کسانو پسې ګرځي چې د کورونا وایرس سره لګواغ سره سره په لاهور کې د تبلیغي اجتماع ته ورغلي وو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار اویان اجمل وزیر ویلي چې یو شمیر معاینه شویو کسانو کې د کورونا وایرس موجود دی. ښاغلي وزیر ویلي 2000 کسان په لاهور 3000 تبلیغیان په سند او پاتې 5300 نور تبلیغیان په خیبر پختونخوا کې قرنطین شوي دي. په لاهور کې تبلیغي اجتماع جوړونکو ویلي چې څه باندې 100 کسان په دې اجتماع کې برخه اخیستې وه. چارواکو ویلي غواړي د دې مراسمو ګډونوال معاینه او قرنطین کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی اعلان کړی چې ل راتلونکي شنبه واړه او کم خطر کارونه بیرته پرانستل کیږي. روحانی پرون داسې وخت اعلان کړی چې ایران لا هم د کورونا وایرس له لاسه یو ډیر زیانمنونکی هیواد دونو څخه یو دی.
برای
اقتصادی خدمتونو او کارونو لپاره مو پریکړه وکړه. وړاندیز تصویب شو چې د حمل وری له درویشتمې د هیواد په ولایتونو کې کم خطر متوسطه واړه کارونه بیا پیل شي، خو له خطر ډک کارونه د حمل تر پایه ممنوع دي، څو یې په اړه پریکړه وشي. د ورلد میټرس ویبپاڼې او جان هاپنګس پوهنتون د شمیرو له مخې په ایران کې تر اوسه پورې 8500 کسان کورونا وایرس نیولي او له ډلې لږ تر لږه 3600 کسان مړه شوي دي. لویدیځ هیوادونه شک څرګندوي چې د ایران په څیر هیوادونه چې آزاد رسنۍ نه لري او شمیرې د حکومت لخوا پټیږي دا په کورونا وایرس د اخته او مړو حقیقي شمیرې نه وي. او ایتالیا او هسپانیا چې د کورونا له لاسه ډېر خلک پکې مړه شوي د مثبتو پیښو په شمیر کې د یو اندازه کموالي خبره کړې، خو امریکا بیا د یوې سختې اونۍ خبرداری ورکړې. په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 3,00,000 اوښته او د مړو شمیر 9,600 ته پورته شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له بدبخته به د مړو شمیر لا پسې زیات شي. ایتالیا او هسپانیا چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له لاسه زیات خلک مړه شوي ویلي چې په دې یو دوه وروستیو ورځو کې مثبتې پیښې راکمې شوې دي. د دواړو هیوادونو کې 2,00,000 کسان کورونا نیولي، خو د مړو شمیر یې 23,000 واوښتی دی. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبتو شمیر پیښو شمیر د جان هاپنګس پوهنتون په اساس له 2,03,000 نه اوښتی او نږدې 70,000 کسان یې مړه کړي دي. خبرونه پای. دا خبرونه مو پر ویب سایت هم لوستل او اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د هغه نوي ګمارونو د کابینې د نوي ګمارونو لړۍ ځنډولې ده چې په د هیواد یو شمیر سیاسي مطرحو څیروي د ځنډولو غوښتنه کړې ده. ارګ ویلي چې دا ځنډ به تر 15 ورځو پورې دوام ولري.
د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې د کابینې د نوي غړیو ګمارونه باید تر 15 ورځو پورې ودرېږي تر څو د سیاسي خبرو اترو لپاره لا ډېر فرصت رامنځته شي.
د همدې مسلې په اړه د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت الله عظیمي سره هم خبرې کوو.
تر ټولو غټ سوال زه فکر کوم مشکل په دې کې دی چې ډاکټر صاحب عبدالله په حکومت کې یو اجرایوي صلاحیت غواړي
د لغمان روغتیایي مسؤلینو ویلي د دې ولایت اوسیدونکي حضرت بلال چې په کورونا وایرس اخته او صحي وضعیت یې ډاډمن او له خپلې کورنۍ سره یوځای شوی دی. دا موضوع هم په یو راپور کې راخیستې ده. نور مطالب هم لرو. راسره پاتې شئ. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د غړو ګمارنه ځنډولې ده. ارګ ویلي چې حقدی غنی د هیواد د سیاسي مشرانو په غوښتنه باندې امر کړی چې د کابینې د نوي غړو ګمارنه تر 15 ورځو پورې ودرېږي څو د سیاسي خبرو لپاره لا ډېر فرصت رامنځته شي. 13 ورځ څلورو افغان مطرحو څیرو حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی او محمد کریم خلیلی لافغان ولسمشر غوښتي و چې له نویو ګمارونو نه ډډه وکړي. اخوا د امریکا متحدو ایالاتونو هم ټینګار کړی چې په افغانستان کې روان وضعیت چې کوم دی دوی ته د منلو وړ نه دی او شاید د دې هیواد نړیوالو ملاتړو ته هم د منلو وړ نه وي. سفیولا ستانکزی په دې اړه راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې د روانو سیاسي لانجو د حل په هدف د څو افغان سیاستوالو په منځګړیتوب او غوښتنو د دغه هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د نویو غړیو ګمارنه د لنډ وخت لپاره ځنډولې. د افغانستان جمهوري ریاست ارګماڼۍ پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د هیواد د سیاسي مشرانو په غوښتنه د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړی چې د کابینې د نویو غړیو ګمارنه تر 5 ورځو ودرېږي څو د سیاسي خبرو اترو لپاره لا ډېر فرصت رامنځته شي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال هم بیګا پیو لاند پیغام کې ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې د کابینې د نویو غړیو ګمارنه باید تر 5 ورځو پورې ودرېږي تر څو د سیاسي خبرو اترو لپاره لا ډېر فرصت رامنځته شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو 3 ورځو کې محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو، عبدالهادي ارغندیوال د مالیې او طاهر زهیر د اطلاعات او کلتور د سرپرست وزیرانو او نماندانو په توګه معرفي کړل. دغه شان د ولسمشر لخوا ایوب سالنګی د سیمه ییزو ارګانونو مالی او اداري مرستیال، داود سلطانزوی د کابل ښاروال او عبدالوحید قتالی د هرات د والی په توګه معرفي شوي. د افغانستان جمهور رئیس یکشنبه 2 ساعته وروسته له هغه د یوې لنډې 5 ورځنۍ مودې لپاره د خپلې نوې کابینې د معرفي د ځنډولو امر وکړ چې یو شمېر مطرحو سیاسي څیرو له هغه دا غوښتنه وکړه. د افغانستان 4 مطرحو سیاستوالو پخواني ولسمشر حامد کرزي، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف، محمد یونس قانوني او د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي ویلي چې هڅه کوي محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. دوی یکشنبه په یو ګډه اعلامیه کې له افغان ولسمشر د مقرریانو د ځنډ غوښتنه کړې وه او هم یې له ښاغلي عبدالله غوښتي وو چې تفاهم ته د رسیدو لپاره باید ټاکلې موده وغځوي. عبدالله عبدالله د ارګ تر اعلان وختي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي وو چې د یادو رهبرانو له وروستۍ اعلامیې هرکلی کوي او د خبرو لپاره د مودې په غځولو له دوی سره د سیاسي کړکیچ د حل لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په 9 په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د لوړی مراسم ترسره کړل. اخوا عبدالله عبدالله هم په سپیدار ماڼۍ کې چې له ارګ 100 متره هاخوا ده د ولسمشر په توګه باندې ځان اعلان کړ او د لوړی مراسم ترسره کړل. ښاغلی عبدالله د انتخاباتو نتیجه چې په ترڅ کې ولسمشر اشرف غنی بریالی اعلان شوی و ونه منله او ویل چې له درغلیو ډک دی او د یو ټول شموله حکومت جوړوي. همدا لانجی د دې لامل شو چې امریکا متحده ایالاتونه ګواښ وکړي چې له افغانستان سره خپل $1 میلیارد مرستې ځنډوي. د لانجو د هواري لپاره د افغان سیاستوالو په هڅو سربیره نړیواله ټولنه په تیره بیا امریکا له روانې وضع ناخوښه ده. د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز یکشنبه سهار وختي په خپل ټوټر پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې روان سیاسي وضعیت د دغه هیواد نړیوالو تمویلونکو ته د منلو وړ نه دی. هغې ټینګار کړی چې نړیوالې مرستې له یو ټول شموله حکومت سره ګډون ته اړتیا لري او موږ ټول باید افغان رهبران د حکومتوالۍ یو چوکاټ ته حساب ورکوونکي وګرځوو. اغلی ویلز یکشنبه د ورځې په پای کې بیا یو بل ټویټ کړی و او لیکلی و چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت له لوري د یو ټول شموله پلاوي له اعلانه د نړیوالې ټولنې د پراخ ملاتړ هرکلی کوي. دی ویلي ناټو، اروپایي ټولنه، د اسلامي همکارۍ سازمان، جرمني، هند، ازبکستان، پاکستان او نور ټول له دې مهم اقدامه د ملاتړ غږ پورته کړی. د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره د یو ټول شموله ټیم اعلان چې عبدالله عبدالله هم منله، ظاهرا د ولسمشر اشرف غنی او د پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سلا یوازینی بیلګه ده.
د مغغلا زدی رادیو ناوري و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د نویو غړو ګمارنه ځنډولې ده. د امدی مسله کې پاتې کېږي د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو انستیتیوت وایي چې په کار د افغان ولسمشر په خوانه اجرایی رئیس له اوسني وخت ګټه واخلي او د یو ګډ هدف لپاره سره یو ځای شي. دغه انستیتیوت مرستیال حکمت الله زمي ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې ټول باید د اوسني نظام د ساتلو لپاره یو موټی او یو دریس پیدا کړي. له ښاغلي اعظمي سره سیف الله ستانکزي مرکه کړي او لومړی د افغان ولسمشر او پخواني اجرایي رئیس ترمنځ د سیاسي مذاکراتو لپاره د نوي رامنځته شوي وخت په اړه پوښتنه ترې کړي.
مستر غنی داسې ښکاري چې خپل موقف باندې ډېر ټینګ ولاړ دی، یعنی باوجود چې د امریکا اختارونه د کومک کمولو په طریقه باندې اغم پراله، مګر بیا هم د خپل موقف څخه ایسته نه شو او ریاست اجرایي چې شی غواړي هغه یې ورته ور نه کړل چې کوم رئیس جمهور غنی د قانون خلاف یې کړی. اوس بحث راځو چې 5 ورځې کې باید څومره پرمختګ کیږي. زما تحلیل دا دی چې سیاسي مشرانو رهبرانو کوم هڅې کړې دي په هغه کې رئیس جمهور ډېر نرمښت نه دی ښوولی، بلکې ډاکټر صاحب عبدالله نرمښت ښوولی دی په ځینو مواردو کې. نو زه فکر کوم کچیر ډاکټر صاحب عبدالله تر خپل موقف یو سره نرمش وشي نور هم دا مسله به تر پنځه ورځې په کم وخت کې حل شي. مګر سوال دا دی هغه به نرمش وشي که نه، دا تر ټولو مهم سوال دی.
بله، نرمښت تاسو په څه معنی بولی دی چې ښاغلی عبدالله په څه شکل حکومت غواړي؟ آیا لغه خپل موقف تیر شي که څنګه؟ ځکه چې پخوا خو ولسمشر غنی ویلی چې د اساسي قانون خلاف داسې غوښتنې لري، هغه څه چې بیا ډاکټر صاحب عبدالله رادم کړله، څه فکر کوئ نو څنګه موقف به دا خپل راکم کړي؟
تر ټولو غټ سوال زه فکر کوم مشکل په دې کې دی چې ډاکټر صاحب عبدالله په حکومت کې یو اجرایوي صلاحیت غواړي، کوم چې ټول ستونزې ایجاد کړي ده، چې باید پاره کې د شورای امنیت او شورای وزیرانو جلسه، د کابینې جلسه باید د مشرۍ وکړي. زه فکر کوم غټ سوال په دې کې دی، کنه تر څلوېښت فیصده پورې رئیس جمهور غني ورته کابینه کې ځای ورکړی دی، رسمي اپوزیسیون او د سولې د مشرۍ، دا کم څه نه دي. مګر حساسي نقطه دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله پر دې اصرار کوي چې باید یو دغه د وظیفه او صلاحیتونه اجرایوي بڼه ولري په حکومت کې، او باید وزیرانو کابینې او د امنیت شورا کوم غونډې چې کیږي باید په هغه کې د مشرۍ وکولای شي پاسته کې څومره وخت کې. نو زه فکر کوم هغه تر ټولو غټ مشکل دی په سیاسي ویش کې. زه فکر نه کوم چې ډېر مشکلات دي.
د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت لازمي و چې زموږ همکار سیفی الله ستانکزي ورسره خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هم یو نړیواله مسله، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې په هیواد کې به د کرونا وایرس له لاسه د مړو شمیر لا پسې زیات شي. هغه ویلي امریکا آن د کرونا وایرس د ناورین پر مهال خپلې تر ټولو سختې ونې ته داخليږي. په امریکا کې د وروستیو شمیرو له مخې کرونا وایرس څه باندې 3,01,000 کسان نیولي او له ډلې نږدې 9,500 کسان مړه شوي. د اروپایي کمیسیون رئیس اورزلا اون دیرلن د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره په اروپا کې د یو لوی مالی پلان یا مارشل پلان غوښتنه هم کړې ده. سیفولا سنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د امریکا او اروپایي ټولنې مشران داسې وخت د کرونا وایرس د ګواښونو په اړه اندېښمن دي چې دغه وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی او څه باندې 2.5 لک کسان یې نیولي دي. دغه وایرس 9,500 خلک مړه کړي او 2,600 نور بېرته ترې روغ شوي هم دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دا اونۍ به له بده بخته ډېر زیات کسان ومري. دا اونۍ به احتمالا تر ټولو سخته اونۍ وي، متاسفانه ډېر کسان به ومري. که مو د کرونا وایرس وړاندې د اقداماتو بسته نه وای لرلې، د قربانیانو شمیر ښایي تر دې هم زیات وای، خو بیا به هم قربانیان ولرو. ښاغلی ټرمپ وویل نیویارک او لویزانیا ایالتونه به تر ټولو زیات زیانمن وي. ټرمپ زیاته کړه چې چارواکي د امریکایانو د ساتلو لپاره زیاته هڅه کوي او پاوز زیات شمیر روغتیا پالان ګماري چې له خطر سره مخ ایالتونو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په کورونو کې د پاتې کېدو امر د اپریل تر دیرشمې غځولی، خو تر څنګ یې هیله کړې چې ژر وخت راشي څو خلک بیرته خپلو دندو ته ستانه شي. اخو په اروپا کې چې په ګرده نړۍ کې زیات د کرونا وایرس له لاسه قرباني ورکړي، له دې وایرس سره د مبارزې لپاره د یو لوی مالی پلان د جوړولو هڅې کیږي. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فون در لین ویلي غواړي اروپا یو لوی مالی پلان ترتیب کړي. د هغه خبره له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره کوم میلیارډونه ډالر چې اوس مصرفيږي راتلونکي نسلونو سره غوټه کوي. په داسې حال کې چې له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د پیسو په لګولو باندې اروپایي دولتونه د نظر توپیر لري، د اروپای کمیسیون مشر میرمن اورزلا استدلال راوړي چې په دې برخه باندې ښه پانګونه به د دغه نوي کړکیچ پر مهال په اروپا کې د یووالي هیڅ رامنځته کړي. په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس له لاسه د شاوخوا 9,500 کسانو له ډلې څه باندې 2,500 د اروپایي هیوادونو اوسیدونکي وچمړه شوي. ایټالیا، هسپانیا او فرانس په ترتیب د کرونا وایرس له لاسه په اروپا کې ډېرې قربانۍ ورکړي. له دې سره سره په ایټالیا او هسپانیا کې چارواکو د تازه پیښو د کموالي خبره کړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو اوریدونکو بیرته را ګرځو افغانستان ته. لکه وړاندې مو چې واوریدل د تورخم بندر د هغه افغانانو په وړاندې باندې خلاص شوې تورخم دروازه چې د اخوا ته کوم افغانان بند پاتې شوي وو، همدا اوس سره د تورخم خاروال او په ننګرهار کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړی انجینر راحت ګل زیارمل د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. زیارمل صاحب، ستړي مشي، دروازه خلاصه شوي که څنګه؟
مننه. شاوخوا څلوېښت دقیقې مخکې د تورخم لاره پرانستل شوه، لومړني مسافرین راواوختل چې دغه لومړنۍ جوپې د سکرینینګ نه وروسته د قرنطین کمپ ته ولېږدول شول.
دا دروازه تر څو ورځو پورې به همدغه سي خلاصه پاتې وي؟
د اوس لپاره د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو په اساس تر درې ورځو به دا دروازه خلاصه وي، او د ورځې به زر زر تنه مسافرین، یعنی چې ټول درې زره تنه مسافرین کېږي، دا به تورخم ته راوړي.
خو ستاسو وینا دا و چې په کله چې دغه دروازه بندېدله په اخري ورځ باندې لږ تر لږه ډېر زره افغانان له دې غاړې اوختي، اټکل څه دی چې څومره کسان به لاغي خوان راشي سره له دې چې تاسو درې زره کسانو شمیر یاد کړ، نو اخوا ته د افغانانو شمیر هم دومره دی که څنګه؟
پوری غاړه د افغانانو شمیر به زیات وي، اسې خوشاوخوا پنځه میلیونه افغانان په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې اوسېږي. مسله دا ده چې ټول افغانان چې ډېر زره تنه په یوازې په وروستۍ ورځ او یا د دې نه په مخکنۍ ورځ شاوخوا دوله زره تنه او یا د هغې نه په مخکنۍ اونۍ کې کوم افغانان اوښتي دي، دې کې ډېری هغه افغانان هم شامل دي چې کورونه یې په خیبر پختونخوا، د پاکستان په پنجاب سیمه او نورو سیمو کې کورونه وو، او دلته په افغانستان کې کار کوو. د لارې د بندېدو له ویرې دوی واوښتل او خپلو کورونو ته ورسېدل. او بل مسله دا ده چې مونږ دا تمام لرو چې د بیرته راستنیدونکو مسافرینو له ډلې به شاید د 15,000 نه تر 15,000 پورې افغانان راځي، خو په دې کې لومړیتوب هغه چاته ورکول کېږي چې هلته هیڅ د اوسېدنې ځای نه لرلو، یا محصلین ول یا ناروغان وړي ول، دغه ته لومړیتوب ورکول کېږي. او دوی بالته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په پېښور کې افغان کونسلګری تاییدوي، او دغه درې زره تنه به تېرا بېلېږي او دوی به په تورخم مزیرا وړي.
زیارمل صاحب، څه فکر کېږي چې په دغه راتلونکو افغان مسافرو کې به د کورونا مثبتې پېښې موجودې وي؟ داسې کوم اټکل شته؟ فکر کېږي
د اوس لپاره خو چې ټول مسافرین راوړي دوی ته مونږ د شک په سترګه ګورو. د حکومت پالیسي هم دا ده، ځکه خو دوی ټول قرنطین کېږي. دا چې د کورونا وایرس آغاز ولایم په 14 ورځو کې راڅرګندېږي، نو د 14 ورځو لپاره دوی قرنطین کېږي. ممکن په 14 ورځو کې که په چا کې آغاز ولایم وي هغه به راښکاره شي او هغه به د تداوی لاندې ونیول شي. ممکن د نن ورځ هم په سکرینینګ کې ځینې شکمن کسان چې دلته شکمن وپېژندل شي هغه د معاینې په خاطر د جلال آباد د تجرید واډ ته واستول شي. حتمن په خیبر پښتونخوا کې، په بلوچستان کې، د پاکستان په پنجاب او سند ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې موجودې دي، او چې دغه افغانان چې راوړي په دوی کې به ضرور ککړ کسان وي په دغه وایرس باندې، داسې موږ نشو ویلی چې په دوی کې به نه وي.
او بله مسله د قرنطین یادونه تاسو وکړه، یو اندېښنه دا موجوده ده چې په قرنطین کې خلک وایي چې روغ او ناروغ کسان ټول یو ځای قرنطین کېږي. دغه مسله کله تشریح کوي چې دا بیلابیل قرنطین کېږي که نه ټول په یو ډول په خیمو کې یو بل سره یو ځای چول کېږي؟
دا د خلکو اندېښنه یو څه مونږ ته هم د اندېښنې وړ ده، یعنی د خلکو اندېښنه بې ځایه ده. د سکرینونو د ټولو مسافرینو د سکرین کولو نه وروسته هغه مسافرین چې هغوی کې د کورونا اراض او علائم موجود وي، یا د سکرین په مهال د تبې هغه معلومه درجه تبه لري، دوی د جلال آباد تجرید واډ ته استول کېږي. دوی مستقیما روغتون ته لېږدول کېږي، دوی دلته په تورخم کې نه قرنطین کېږي. او دویمه درجه کې هغه ناروغان چې د تداوی لپاره تیری مثلا د ګردو ناروغ شو د مېبي ناروغ شو دي ته نور داخله ناروغان یا جراحي ناروغان د عملیاتونو لپاره تیری دغه ناروغان لپاره دلته موږ په تورخم کې د کلینیک وارد درو دا د کلینیک وارد ته لګل کیږي ځکه چې دغه ناروغان ته څلور ساعته طبي خدمات باید هر شیبه مهیاوي هغه لپاره ځانګړی ځای تعین کړی دی.
او بل او روسي پښتنه کلنډ راته وایي زیرمل صاحب هغه ژمنه په ځای پاتې ده چې هیڅ ډول واسطه نه منل کیږي او ټول خلک بلا استثناء قرنطین کیږي.
بالکل خدای مکه افغان ولسمشرم د پاکستان په سفر وې نو چې بیرته راستنېده په دانون ورځ باندې نو دا به تر څوارلس ورځو پورې قرنطین کېده. هغه ژمنه په ځای پاتې ده هیڅ ډول واسطه نه منل کیږي. ګډ ارګانونو نه ملکي او نظامي ارګانونو نه کمیسیون جوړ شوی دی. یو ارګان یو فرد یو هیڅوک واسطه نه شي کولای بلکې د ګډې هماهنګۍ چې یوویشت ارګانونه پکې داخل دي د هغوی د پریکړې په اساس ټول مسافرین قرنطین کیږي.
ډیره زیاته مننه د تورخم خاروال انجینر زیارملو په ننګرهار کې پاتې کیږو. په ختیځ کې البته د لغمان روغتیایي مسؤلین وایي دغه ولایت اوسیدونکي کې حضرت بلال چې په کورونا وایرس سخته او صحي وضعیت ډاډمنه او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د حضرت بلال پیښه د مارچ په 28مه په ننګرهار کې ثبت شوې وه. په دې اړه نور حال سهرګل امیر زیرا کوي.
د لغمان روغتیایي مسؤلین وایي د دغه ولایت اوسیدونکي حضرت بلال چې په کورونا وایرس سخته او صحي وضعیت ډاډمن او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. د لغمان د عامې روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلی نن په دې اړه په یو جوړ شوي کنفرانس کې وویل چې د حضرت بلال روغتیا اوس په بشپړ ډول د ډاډ وړ ده چې په خبره یې نن خپلې کورنۍ سره یو ځای کېدای شي. د ښاغلي جلیلی په خبره حضرت بلال یې اوولس ورځې په روغتون کې په قرنطین حالت کې ساتلی و چې د تعقیبي ټیسټونو د پایلو په نتیجه کې دی له کورونا وایرس پاک او د ډاډ وړ ښودل شوی چې نن یکشنبه د اپریل په 5مه له روغتونه فارغ شو. دی وایي له ده سره په تماس کې شوي هغه نور خپل او خپلوان یې مشخص شوي او تعداد یې څلوېښت تنو ته رسیږي چې لا هم د قرنطین په حال کې دي.
موږ د دوه ورځې درې ورځې مخکې د ده یو نمونه واخیستله تعقیبي، هغه مو ننګرهار ته ولېږل، هغه منفي وه. بیا هم تېره ورځ مو دوباره یعنی د دومه تعقیبي نمونه واخیستله، هغه مو چې ولېږله د هغه نتیجه هم راغله منفي وه. دا الحمدلله د موږ ټولو لپاره یو ښه زیری ده، د ټول لغمان لپاره، د ټول افغانستان لپاره. تقریبا دغه د حاجي صاحب سره چې دوی تماس کړی وو هغه د دوی هغه تماس لرونکي وو، څلېښو پورې کسان وو. موږ د هغوی سره په تماس کې وو، هغې تر قرنطین د کورونو کې وو او هغه به قرنطین ان شاء الله ورته د ډاکټر صاحبان د هدایت سره سم هغه به خلاصېږي په خپل وخت سره څلېښو نفره شاوخوا دلته قرنطین کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 28مه د ننګرهار چارواکو په دغه ولایت کې د کورونا وایرس د یوې مثبتې پیښې خبر ورکړی وو. د ننګرهار مسؤلینو ویلي وو چې په کورونا وایرس اخته شوی کس حضرت بلال نومېږي چې په اصل کې د لغمان اوسېدونکی دی، خو د ننګرهار د اډې فارم په سیمه کې د لمسی کور ته راغلی وو او ناروغ وو او له معایناتو وروسته ثابت شو چې د کورونا په وایرس اخته شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
د کورونا وایرس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ورځو نړیوالو ورځپاڼو ته چې د افغانستان په اړه یې څه خپاره کړي. اسدالله لودینی لنډیز راټول کړي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون د ړنګېدو په حال کې دی. دا د ایرو ایشیا خبرونې د یوې تحلیلي مقالې سرلیک دی. په مقاله کې راغلي امریکا او طالبانو له دوه کلنو هڅو او نه پړاو خبرو اترو وروسته یو تړون لاسلیک کړ، خو لیکوال ویلي ډیر ژر معلومه شوه چې تړون له خپل اصلي مسیره اوښتی دی. د مقالې لیکوال ویلي دو مسئلو ثابته کړه چې د امریکا او طالبانو تړون ته خنډونه رامنځته شوي. لومړی دا چې افغان حکومت د تړون خلاف د 5000 طالب زندانیانو د خوشی کېدو خبره رات کړه، او دویم هم دا چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو پایلې ډېرې ناندریز شوې. په مقاله کې کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وروستي سفر ته اشاره شوه، هغه سفر چې د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د جوړجاړي په هدف ترسره شو. مقاله لیکونکی وایي پامپیو د افغانستان له دې سفره ناهیلی بیرته امریکا ته ستون شو او خبرداری ورکړ چې امریکا به له افغانستان سره $1 میلیارد مرسته کم کړي. د مقالې په پای کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون لمخې به یوازې امریکایي ځواکونه ووزي، خو په افغانستان کې به سیاسي او پوځي شخړې دوام پیدا کړي. هغه شخړې چې د مقاله لیکونکي په باور افغانستان څلور لسیزې ورسره لاس او ګریوان دی. ستار ان سټرایپس بیا په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګې د مشر او د هغه د نولسو ملګرو نیول کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی عبدالله اورکزای چې په اسلام فاروقی مشهور دی د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوی، خو د عملیاتو ځای لا نه دی مشخص شوی. لیکوال ویلی اسلام فاروقی شاوخوا یو کال وړاندې د داعش د خراسان څنګې د بل مشر ابو عمر خراسانی ځایناستی وټاکل شو. په دې مطلب کې راغلی د داعش ډلې دا مشر داسې مهال نیول کېږي چې دغې ډلې د امریکا، افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې له کبله ماته خوړلې او څو میاشتې وړاندې یې 300 غړي ننګرهار کې افغان دولت ته تسلیم شول. مطلب کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې یا سیګار شمیرو ته اشاره شوې چې ویلي دي افغانستان کې د 2 تر 2500 پورې داعش جنګیالي فعال دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په کابل کې د سهار 7:30 شي. یو بیا د مهم خبرونو لنډیز. نن د تورخم لار د هغه افغانانو پر مخ پرانستل شو چې په خیبر پختونخوا کې بند پاتې وو. په افغانستان کې د کورونا وایرس 14 مثبتې پیښې ثبت شوې. په دې سره په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 318 ته رسیدلی دی. پاکستانی چارواکي وایي هغه 6000 کسان قرنطین کړي چې د مارچ 13 تر 12 د تبلیغیانو په اجتماع یا غونډه کې برخه اخیستې وه. چارواکي وایي په 10000 نورو هغه کسانو پسې ګرځي چې د کورونا وایرس له ګواښ سره سره په لاهور کې د تبلیغیانو اجتماع ته تللي وو. امریکا د بین الافغاني خبرو لپاره د افغان حکومت له لوري له ټول شموله پلاوي د نړیوالې ټولنې ملاتړ استایلی دی. او ایتالیا او هسپانیا چې د کورونا له لاسه ډیر خلک پکې مړ شوي د مثبتو پیښو په شمیر کې دی اندازه کموالی خبره کړې، خو امریکا بیا د یوې سختې ونۍ خبرداری ورکړي. او له دې وروسته 2:19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او رکشوي. عزیزان
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي که زما د هېڅ سر نه ویښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د آزادي راډیو درنو اورېدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. د غور له ولایته د عبدالبشیر په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړي او ویلي دي چې په دغه ولایت کې اکثره مخابراتي شبکې کار نه کوي. دغه ستونزه مو د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې له چارواکو سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سین ستاسې کوربه یم. هیله ده خبرونه واورئ. درنو اوریدونکو، اوس به ټلیفون کوونکی په خپل ځان معرفي کړی او وبه وایي چې ازادي راډیو ته په څه خاطر ټلیفون کړی و.
اول کې سلام تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام کوم. تاسو کې هر څه احترامات وړاندې کوم. عبدالباسط انا د غوډې ولایت مرکز پرسکونه څنګه زموږ کړه موږ د سیمینار په نوم چې پیغامر دی چې پیغامر تقریبا 4 فاز الی 3 فاز 4 فاز 15 تم ځوان مشکلات چې موږ لرو مشکلات موږ دي چې شبکو ته د موږ انټرنټ شبکې ته نه لرو او چې ضرورت ته هی موږ ټول لوړ لوړ غرو ته غرون ته هیږي د غرونه چې موږ تماس نیسو موږ وزنه ستونم نه د شبکو ده.
په اوله مرحله کې دغه شبکو ستونزې لرلې او که دغه ستونزه اوس پیدا شوې؟
اول شبکې اول کې پال وي تر شپږو بجو پورې مازدیګر تقریبا یو دوه میاشتې او درې میاشتې کېږي چې هېڅ کار نه کوي.
ورور، اوس چې تا ما ته تلیفون کړی زه اورم او ثبتوم یې. څه دي کړي؟ د کور په انګړ کې ولاړې، د کوټې نه دې تلیفون کړی، په خلاصه فضا کې ولاړې او کوم لوړ ځای ته پورته شوې؟
زنګ وهو بیا هم سم کار نه کوي.
دغه ستونزه خو به یوازې ستا نه یې، ټول خلک به ورسره مخامخ یي. ایا تاسو په خپل ولایت کې دغه ستونزه د مخابراتي شبکو له مسؤلینو او یا د ولایت له مقام سره شریکه کړي؟
یو څو ځله یو څو زه خپل هم د مدني فعال یم، یو تقریبا څلور پنځه ځلې لاړې ولایت مقام ته او همد د شرکتونو ته تللي و ته مخابره کړې ده، تر کومه تر اوسه پورې مونږ ته مثبت ځواب نه دی کړی.
دغه شبکې چې کار نه کوي، تاسې د پوهنې، روغتیا، زراعت، سوداګرۍ او داسې نورو چارو کې خپل فعالیتونه څنګه ترسره کوئ؟
خو موږ چې موږ پاده مثال مخکې وخت د پخوا وختو په څېر هم تر مریسي کې پیدا کېږي، موږ په وخت رسیدګي نه شو کولی، شفخانه نه لرو، کلینیک نه لرو، بس کله چې موږ پخپله تماس لرو د غور ولایت چې دا یو غرایز ولایت ده، موږ د جلګل غرو ته خېږي، بس زنګ وهي چې غرونه خپله ستونزه حل کوو.
ښه، تاسې غواړئ چې ستاسې پر ځای موږ دغه ستونزه له مسؤولو مقاماتو سره شریکه کړو؟
نو څنګه دا ولې چې تاسو موږ غږ دی مسلمان ته ورته وایو، دوی ته هغه غواړي چې دا ستونزه د غور ولایت سره متعهد څه حال کې.
دغه ستونزه مو د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ادارې له مرستیال ښاغلي نقیب الله سیلاب سره شریکه کړه. سیلاب صاحب، ازادي راډیو ته ډیر ځله د لیرې ولایتونو اوسیدونکو ټلیفونونه کوي چې د دوی په سیمو کې ډیری مخابراتي شبکې کار نه کوي او له دې امله په تکلیف کې دي. تاسو دغه ستونزه تاییدوئ؟
په دې ارتباط ویلی سم، موږ بعضې ولسوالۍ لرو، تقریبا 50-30 ولسوالۍ دي چې خدمات نشته، او هغه ولسوالۍ چې دي زیاتره امنیتي مشکلاتو له وجې له خدمات نه محروم پاتې دي. خو موږ هغه ځایونه کوشش کوو چې د خپل د ټي ډي اف فنډ چې کوم د دولت لخوا ده له هغه طریق نه دا په پروژو کې شامل کړو او خدمات ورورسیږي.
سیلاب صاحب، خپل پوښتنه به مشخصه کړم، او هغه دا چې د غور ولایت د پایکمر په سیمه کې خلک وایي چې د مخابراتي شبکو د کمزورۍ له امله په ستونزو کې دي، دغه سیمې ته هم تدابیر نیول شوي؟
په پلان کې شامل ده، لکه تاسو د پایکمر ساحه یاد که په غور کې، نو دا هم په پلان کې شته، خو دقیق زه ټیم نه اپډیټ واخلم چې کله شامل ده، هغه بیا وروسته تاسو ته احوال درکوي سم. او نور هم هغه باجی ولسوالۍ وي چې هیڅ خدمات نشته، موږ کوشش ته چې په راتلونکي یو دوه کال کې ټول ولسوالۍ خدمات مخابراتي ورسي.
سیلاب صاحب، په افغانستان کې خو د مخابراتي شبکو پر فعالیتونو څو کال اوړي، دغه سیمه چې تر اوسه پورې ستونزې لري، د دې علت څه کېدای شي؟
موږ سره ولسوالۍ وي ساحات چې مشکل د خدماتو لري الستونه شته، او موږ د یو پلان په اساس مخته ځو، او دوی هم دا مشکل په راتلونکي کې حل کیږي. خو چونکه تاسو وضعیت پیږي چې امنیتي مشکلات دي، بعض وخت هغه پلان چې موږ د یو کال لپاره نیولی په یو کال کې نه تطبیقیږي. نو ساحات چې کوم چې مشکلات دي، ساحې موږ ته مشخصې دي، لیست کې شته، خو دا ده چې د پلان مطابق انشاءالله یو په یو به دا مشکلات حل کیږي.
یعنی سیلاب صاحب، د غور ولایت پایکمر سیمه ستاسو په پلانونو کې شامله ده؟
بله بله.
درنو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې د غور ولایت نه د عبدالبصیر په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغه ولایت د پایکمر په سیمه کې ډېرې مخابراتي شبکې کار نه کوي، او د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ادارې مرستیال ښاغلي نقیب الله سیلاب وویل چې دغه سیمه ته تدابیر نیولی او شته ستونزه به په لږه موده کې هواره شي. درنو اوریدونکو، ډیر ځلې مو تاسو ته عرض کړی چې هغه ستونزه له ازادي راډیو سره شریکه کړی چې قانوني وي، او بله دا چې تاسو هم هڅه وکړئ او خپلو کارونو پسې وګرځئ. خو داسې نه کیږي چې تاسو خپل قانوني کار یا قانوني غوښتنه پسې ونه ګرځئ او ازادي راډیو ته پرېږدئ. دا ستاسو حق دی چې خپلو کارونو پسې وګرځئ، او که بیا هم ونه شو، ازادي راډیو ستاسو په خدمت کې ده چې ستاسو هر ډول قانوني ستونزه له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړي چې د حل لار ورته پیدا شي او ستونزه مو هواره شي. د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د پروګرام شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ورکو خوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو ازانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیر روغ جوړ اوسئ. ستاسو د خوشی په هله د دای د دیونی یو بل پروګرام درته وړاندې کوم. په دې پروګرام کې هم د تر پڅیر زموږ ځینو اوریدونکو پیغامونه راستول دي او د ځینو کسانو چې دوی پیدا کړی دي په خپل کورونو کې ورسره یا نور ادرسونه ور معلوم دي د هغو دوستانو په اړه مشته معلومات راکړي او د ازادي رادیو څخه غوښته چې د دوی پیغام خبره کو. که چیرې تاسې په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ نو دا خبرونه مخکې تر دې چې پیل سي قلم او کاغذ در سره واخلئ. زموږ د اوریدونکو چې پیغامونه درته خبروم شمیرې ولیکئ، کیدای سي چې ستاسې ورک په دغو کسانو کې وي. ورځو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام ته.
بلې، السلام علیکم ورحمت الله. دا د رادیو کارکونکو ډیره مننه کوم چې دا پروګرام یې پاله کړی دی. دلته یې سپینسر یو ښځه ده، د کراچۍ سره راغلې ده، د ناوی ولسوالۍ ته. د چلدو پر علاقه باندې د یو حاجي ملا صاحب کره ناسته ده، وایي وایي زما کور په هلمند کې دی، نور معلومات نه ورته کیږي. نو دغه سپینسر یې وایي چې زما د قریبان په لاندې ډول دي. یو قریب یې تقریبا وایي حاجي مولوي برات په نامه دی، بل قریب یې وریرونه دي، حیات دی، بل جلاد خان دی او داود دی، اخشې شیرین دی، خوری انوار په نامه دی. دغه قریبان یادوي. نو دغه زما ځخ کړه، دغه سپینسری قریبان هر مسلمان ورور یې اوري. دغه سپینسری قریبان نو زموږ سره دی په لاندې شماره تماس ونیسي. موږ به د سپینسری په لاسر کوو. د سپینسری نو خپل د قریبانو غوښتنه کوي. شماره په لاندې ډول ده: 0102 3 2 9 2 2 3. او بل شماره ده 0 8 8 9 5 9. دا زموږ د ټلیفون شمارې دي. د ازادي د رادیو څخه دا غوښتنه مسکو چې زموږ پیغام نشر کړي. د رسمي سر قریبان یې واوري. د سپین سرې بوزي ادرس دي د ناوی ولسوالۍ د چلدو پر سر باندې، د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د چلدو پر سر د پمپ دلته راځي. د نظر خپل تکوري د سپین سرې ناصر د ازادي رادیو ډیره مننه کوو. د خپل سره
السلام علیکم شاید بخیر. دغه ساده شوال کوټ ټول سوالی کې د سربان قسم کې غبل او تکړه کې یو ونیم کال یا ډیر کال درمخه دلته یو نه پر پیدا سو ژلې وو. نو دغه د شت څه سره دې سره سره شغوتی ترخیزه کالی دې تدبیر دی ولا دې ګوتې پریز. نو دا چې ونیم کال یا ډیر کال درمخه دلته په کلی کې پیدا تاسو کړو یا کړو باندې راوي اره موږ دلته مننه تر مو پټ کې بلا کدا چې دې خپل دغه د مرګ بیا ځل راوي
عبدالله فنام عبدالله فنام
سپروا دا دسوا اتو تلیخت آیا بلش میرے میدان سپروا سوا تیا دریسو پینزو پانزو دوس دوسوا دو خدا پا آمان سلامونا دا دادر راڈیو اتو دو کارکون کو رجون کتاوائیم سا آیاز دا تیف تکونو لائچ سوکیو لچالیو سوزن کئیم دو مکم تاینا یو ماشم مالک ترا کرده چه اتا کالومر لاری سالور یزکیزی سلامک ترده او سوکیو نشتره.
السلام علیکم. دیلې چې جوړ ورو خوش خوشاله بس عبد الملک نیات ولایت نه مستاس سره اړیکې نیولې ده. ما یو ماشوم پیدا کړی دی په دې هیله چې د تقریبا مازه غواوري عبدالکریم په نامه دی. د تقریبا د و اتو کال به وي. نو دا غځې مې چې کیږي چې د یم دلته زموږ کور ته وسیږي. نو یو یو خبره کولای شي نو نیخه چې دی څه تکلیف لري کته بلا نو د پلار نوم کله ګلولي یادوي کله یو بل شی یادوي نو په دې هیله چې د ده قریبان زما سره د ده ټلیفون شمېرو سره اړیکه را ته ونیسي 01 06 او 06 11 02 د ټلیفون بله شمېره 01 05 درې واره څلور څلور 9 12.
السلام علیکم سلیلا منی ما ته سفل علی تشکر سلی فلیار کنیات د چو څو غز مستی او نه پات کندار ولا ته خندار سلی څنګه ولی وا د رجی او اسما ته هغه نه پر نوم چول کتر کلا کلو کیوان ونه نو کتر کلا ویله اسما ته کافی د پنامه د سنولاتی ولا فائدې تکلیف لري د کورنا تر کسوي کی دا د کتر کلا کلو خپل شنو هغه ویل خو هغه سمره ته مو زنګ ول مو ستا نه پر معلومات کلا فکري ما هغه نه پر زنګ ول نه دا هغه نه پر شنو هغه لا پر شنو ولا شنو سم نه ویل کلا اسما اواز کتر کلا لري یا د کتر کلا قدرت لا نورمال كريز ما عرفي ما تتكتغش ميرا سنغوي ما تتكتغش ميرا ده سطر و أكتر دريه يو وارا ننا ما يخلو وارسوة عادي تزمات تغام نشر سدخطة طمار.
السلام علیکم زه د کندهار د جریده ولسوالۍ څخه دولت ملچار خبرې کوم چې زه د قرضی په دریم کال د خپل کور څخه راوتلی یم زما څخه خپل کور کشنیان یا ټول ورڅخه نو په هغه وخت کې جنګ او جګړې وې ما هر څه نه پاک معلومات لري ما ته په دغه شمېره زنګ وکړي چې ما د ټلیفون شمېره ته سپېڅلی و یو یو سپر پاش پیت دوا یو یو بل شمیره می ده سپر و سپر پاش اته اته سپر سپر اته و یو پلای بیا تکرارم سپر و سپر پاش اته اته سپر سپر اته و نو تاسو ما چې په شمیرې دي خاصه نه پاتم معلومات ته دا شې ما ته څنګه وي دا دې خبرې ته مې نه پوند پای پمان.
سلامونه امینه کرامات پیرزوینی دا غبیر ډو ټولو کارکون کوریدم کو تاول اندی کوم هله لرم چې روغ جوړ بوي زه چې مردین هیوا د مل جواخلی ما د نګرهار ولایت څخه دور کې شو ازانو په خبرونه کې دا پیغام سپتوم یو حالک چې د 14 کلو په شاوخوا کې عمر لري نوم یې خالد او د فلان نوم یې ریپان ده او د اتحار ولایت اوسیدونکی که څوک کړه دا حالک له هر چا وی او یا یې څوک پیژني نو د مهرباني دې کې ما سره دې په دې شمیرو باندې اړیکه ونیسي او خپل ورکشاپ یې دوست یا د کورنۍ را لدی ترلاسه کړي زما د دې شمیرې دې صفر 8 او 9 55 شپږتیا بل شمیره ده 0 5 یو ویشت شپږ شپږ یو دېرش د ټلیفون شمېرې بیا ځل بیا ځل لپاره تکراروم 0 8 55 شپږتیا بل شمېره ده 0 5 یو ویشت شپږ شپږ یو دېرش خدای دې وکړي چې ستاسو ورکشوي د اوس باندې د کورنۍ سره مو امداوی او تخپل ورکشوي ترلاسه کړي تاسو ښه خبرونه د خدای په امان.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ تخپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 21 12 15.
دوستانو زموږ غلا زده رادیو اوري اوس په تاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو په خپل ورکو دوستانو اوازانو پسې ګرځي.
سلام علیکم. ما روزګان ولایت ساری کنیور د زمانم نعمت لاری د مالک زوی ما یو کا ورکړی د تلوي شکاله به تقریبا کیږي او خالق نو میږي دا غلون شانی ده چې دا غلوره شوند پریا ده یو زوی هاشم دی یو شهزاده دی دا زمان دی او که چیرې چا پیدا کی پر دا شمیره دی جنگ راته وي سپر ووا شپاج یو پنځه نه درې سپر دوا. سلام علیکم.
السلام علیکم. زما محمد الله د المن ولایت د ګرم سیر د لسوالې کډکای. زما پلار چې عمر یې اته دېرش کلن اته څلوېښت پورې دی مثلا نو که په عقله هر مسلمان ورته معلومات وي نو ماته دې په دې شماره باندې زنګ ووایي صفر اووه صفر اووه نه څلور شپږ یو اووه نه شماره یو ځلې بیا صفر اووه اووه نوي راتیا دوا صفر نه مهرباني.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما خپل اکبر زابر ولایت څخه اړیکه سنوال. زما یو پیغام دا دی چې موږ یو کوری پروپی په نامه د حتی اشرف لادي او د نجیب لا زوی دی. نو که د هر چا سره سره معلومات وي زموږ سره په دغه اړیکه باندې معلومات وکړي. تقریبا اوس درې میاشتې چې ورکو د مدرسې سره شوی دی. نو د اړیکې شمېره دا ده صفر اویا صفر اویا نه دېرش اووه پنځه څلور سوه یو سوه یوه شمېره بله شمېره دا ده صفر اووایا څلور شپېته شپږ درې سوه پنځه شپېته. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ټول د آزادۍ رادیو کټونکو ته سلام نه یم. زه د فرانسې په کټکا ولایت شان خیل ولسوالۍ څنګه کوز کې زنګ وهم. ما ورور محمد معصوم نمیږي د جاز الجبار زوی ده. د اطفال افکار کیږي چې له کوره وتلی ده په یوه پښه باندې ګوډ ده ښي پښه باندې مرزاده ګزان والی ګوډ ده. که څوک یې ده په هکله معلومات لري یا یده خپل عربي مهرباني نه مخکې خپل کور ته راشي چې څوک خپل معلومات لري مهرباني دې وکړي موږ ته په دې نمبر باندې زنګ ووایي چې موږ سپینګر یې ډېره ډېره څرګندانه او ډېره خوشحالي ده. موږ ټول کور والی په ډېر لوی تشویش کې اچولې یو نو الله دې وکړي چې یده خپل عربي یا څوک خپل معلومات لري موږ ته په دې نمبر زنګ ووایي چې پر اوسه او څلور څلوېښت نه سوه دوه ویشت پنځه سوه یو شپېته افغانستان نمبر او افغانستان کې مان نمبر دی صفر صفر نه سوه شپږ شپېته پنځوس دوه سوه دوه پنځوس لس یو پنځوس ډېره مهرباني وکړه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه صدیق الله د دامان ولسوالۍ شکر کاریز څخه خبره کوم. زموږ واقعه د شل کاله مخکې د رضی محمد په نامه باندې په جواري ولسوالۍ کې ورک شوی دی. نو تاسو چې کله د پاړه باندې معلومات لري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو تھا آزادی رادیو تھا زاج خان سید دی پختہ کا ولایت دی جنخلو ولسوالی دی شکر لکھ رہا غیر زما ما یورور دا عمران محمد معصوم نیمی دا سوال لسکر کی گی سکر وطلی نادرہ کرا نو که هر څوک د پاتل معلومات لري د مهرباني نه مخې دي موږ ته دې نمبر زنګ ووایي صفر اووه سوه څلور څلوېښت نه سوه دوه ویشت پنځه سوه یو شپېته او په افغانستان کې موږ نمبر او په سعودي عربستان کې زما نمبر دی صفر صفر نه سوه شپږ شپېته پنځوس دوه سوه دوه پنځوس لس یو پنځوس مهرباني نه مخې که هر چا ته د پاتل معلومات وو له ده خپله باندې ما غږېدول مهرباني دې وکړي په دې نمبر دې موږ ته زنګ ووایي اته یا څوک چې د پاکستان معلومات لري خپله شیرني دې له موږ چې ترلاسه کړي. ډېره مننه ډېره مهرباني. الله دې وکړي چې دا پیغام تاسو هر چا ته ورسوي.
السلام علیکم. نور الله ولې جلال آباد د ښار نه ما یو ورور تقریبا د غزې په جنګ کې ورسېد لا یې خو کمانډو کې او دا دوه کاله کېږي یو یو کال کې بس اوس مخکې طالبانو ویډیوګانې خپره کړې دي دلته جوال ته جو شو اوس ګرد مره کې نشته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد مرجان افغان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د اسلم د قوم څخه خبرې کوم. ما نیکه دم ندست تما خون پنامه دا یونیو کال دمخه ندرکه سوی دی که هر دکه دیخ پل از ما دا غوری یا دا پار چوک معلومات لری و دا میرابانه دمخه دی ما تا پداش میراب زنگ ویسی پر آویا نویشت او دیش تری ساو یو او یو لک جایزه این هم منی پر سر رو کوم هر چوک چپ جار معلومات لری ما دا دی پداش میراب زنگ ویشت و سلام
السلام علیکم زده کنداری ولایت خبری کنم نمینه چی بلادی از ماده ماما زی برکلی اشفر رو میشم مخیه تیجه چی نداره کسوی ده کنداری ولایت کچیری دی خود مرز آغاوری نورای چی کورت جراشی او دغل آتی فون خبری جباوری او کچیری هر مسلمان تو معلومی پداغا نمبر چی سنگ راوی ده ما چی سنگ دروالی دی فداغه نمبر جی سنگ راویه او بیابا مرش خب رسنو که بیا شد زده کرداری جایزه بکو منه در زده کارکون کسه اللہ پامان
سا اگیو طول آردون کسه سلام من اوڑان جکو محیل دا چشه باید ما یو ورک دوسته چی دست بینگول پنامه دی دا دی هلمن ولایت دا مساکلا پولو سوالی کپدا مجکو که ورکسه دی که هر چه تا معلوماتی پدا غشمیره دی ما تا زنگوی سپر و سپر دری و تلور و و دو تلور شمیره دیوان سپر و سپر دری و تلور و دو دو تلور من عبدالغفار برکبری دی هلمند مرکز منن.
السلام علیکم زه روزګان ولایت څخه خبرې کوم. ما یو اکا ورک دی تقریبا نه څلوېښت کاله دی کېږي. د ده نوم خالق دی. دغه لون شانه ده چې دا لوړه شونډه یې پرې ده. یو زوی هشم نومېږي یو شهزاده نومېږي. که چیرې بغي دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي صفر ووه شپږ یو پنځه نه درې صفر دوه کوم صفر ووایه یو شپته نه پنځوس دېرش دوه. السلام علیکم.
سلام علیکم زه راځم آزادی کارکوم کوم کوم سلام نوړانی کوم زه بختله د بابغس ولایت یم د مکو د ولسوالی یم په نامه د اسد الله یزین ورک دی په عمر د 15 کال دی ا 15 کال کې بنا په دې ده د هر ورو فرشتي یا د بختله زما ځاګړي او ما ته په اشمې را باندې زنګوي اسد الله نسانی دغه ده دا خبري کوي الله خبري کې د لرد د الوزي اسد الله فلار نه نه زادي او موږ ته څنګه وسکاله چې فبرک دي علا نو خراتې و هغه په دغه الله عربانی ورکتي په خلانه کې ورکتي په دغه الله عربانی ورکتي خلا علم دي ما دې په ځای شي یاره باندې څنګه وي سپر وسو اتریش وسو شپارس اتسو دولس.
السلام علیکم زدا ازادي راځي ور ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه سردار ولی نیمه د انمن ولایت د راځي د ولسوالۍ یم. زما یو ورور ورک دی دا نه میاشت کېږي ملا غامیر اخونې میر د ملا غازی اخون زوی دی اصحابي سړی دی د ګرین په ګریش په سیمه کې نادرکه سوی دی. مې چا ویلي و چې ما پیدا کړی دی نو بیا په هغه ورځ موږ راجبیا نه ونیولې نو که چېرې دا پیغام موږ که چېرې دا سړی نوره موږ داشمان صفر و څلور و یو درې څلور صفر پنځه صفر بیا یو ځل بیا وایم صفر و څلور و یو
ستاسو دین په مخشي وروره په دې هلای چې ستاسو یو د نورو اوریدونکو ورک دوستان په خیر سره پیدا سي او د خپل کورونو سره ځای سي. نو مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم غواړم ووایم چې د دې پروګرام په جوړولو کې طاهر روشن زما سره مرسته او همکاري کوي. مننه ترې کوم او ستاسو څخه مننه کوم چې موږ ته پیغامونه رسولې دي. د نورو پیغامونو په هیله مهم یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله ومالسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زه چه قدم به قدم گدم تا یادم اومه
دا
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل کچیر اګام او چین ولسوالي
د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.